سلامونه نن یک شنبه د لیندیش په گوشته منیټه او د دسمبر ولا سما نیټه ده روانه نیم ساته خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پیلې په خبرونو کوو. د طالبان حکومت او بو او انرژي وزارت تلندې پښپړه سمه د افغانستان د سندیز او حوزو په زینو برخو کې د احتمالي سیلابونو او د بو د سطح د لوړېدو په اړه خبرداري ورکړی. د وزارت پر خپل ایکس پاڼ لیکلي دي چې د هیواد هوا پیژندنې د ادارې او د معتبرو نړیوالو موسسو لخوا د ترسره شویو هایډرومیټرولوژیکي ارزونو په اساس د حریرو او هلمند د سندیز او حوزو په اړوندو سیمو کې د نسبتا سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. د دې وزارت په وینا د کوشک او کاشان، هرات، فراه، هلمند، ترینکوټ او زابل د سیندونو پر غاړه په پرتو سیمو کې د برختونو او د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله د سیلابونو امکان شته. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت د دې سیمو له اوسیدونکو غوښتي دي چې د سیلابونو په صورت کې د کوزو سیمو خلک خبر کړي او په دې توګه د احتمالي انساني تلفاتو مخه ونیسي. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په تیرو درې ورځو کې د سپین بولدک له لارې د افغان کډوالو له 320 زیاتې کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست پرون پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د راستنېدونکو کډوالو د نوملیکنې د کمیټې مسؤلانو د تختپل ولسوالۍ په انځرګل کمپ کې 320 راستنې شوې کورنۍ ثبت کړې دي، خو په بیان کې نه دي ویل شوي چې دا کورنۍ په خپله خوښه هیواد ته راغلي او که په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي. د پاکستان موقت حکومت د هغو افغانانو د ایستلو لړۍ چې د چارواکو په وینا په دې هیواد کې د استوګنې اسناد نه لري د نومبر په لومړۍ نیټه پیل کړه. د نړیوالو ټولنو او طالب چارواکو د معلوماتو له مخې تر اوسه د 460,000 ډیر افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا UNHCR د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د یو پرمختللي روغتیایي مرکز د جوړېدو خبر ورکړی. UNHCR وایي چې دا مرکز یې د افغان ټولنې د روغتیا د احیا د بنسټ په مرسته رغولی. په افغانستان کې د UNHCR مرستیال یان سټورټ وال پرون په یک شبکه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د لوګر ولایت په دې سیمه کې ګڼ شمېر راستنېدونکي او بې ځایه شوي کډوال استوګن دي او د په وینا د دې مرکز جوړېدل به معیاري صحي خدماتو ته د دوی لاسرسی اسانه کړي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې ډیره برخه مرستې بندې شوي، د دې هیواد روغتیایي سکتور له جدي ستونزو سره مخامخ شوی. په پام کې ده چې ترکیه، رومانیا او بلغاریا په تور سمندرګي کې د لامبوزنو ماینونو د پاکولو په اړه یو موافقه لاسلیک کړي. د ترکیه دفاع وزیر یاسر ګولر پرون وویل چې په دې اړه موافقه له څو میاشتو خبرو وروسته لاسلیک کیږي. د تور سمندرګي په حوزه کې د ناټو غړو هیوادونو د روان کال په اپریل کې د پولنډ، ګرجستان او اوکراین له چارواکو سره په کتنه کې پر اوکراین د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته په تور سمندرګي کې د ځای پر ځای شویو ماینونو د پاکولو په اړه خبرې وکړي. همداراز د دې دریو هیوادونو د دفاع وزیرانو په 13 اکتوبر میاشت کې په بروکسل کې او په 13 میاشت په انقره کې پر دې طرحې د وروستیو خبرو لپاره غونډې وکړې. او یو لوی جرثقیل پرون د پاریس د نوټردام د کلیسا د منار سر ته یو نوی میسي چرک پورته کړ. د داسې حال کې ده چې موظف کارګران هڅه کوي چې د دې تاریخي کلیسا د بیا رغونې چارې په راتلونکو 12 میاشتو کې بشپړې کړي. د نوټردام تاریخي کلیسا د 2019 کال د اپریل د 15 پور پیښه کې سخته زیانمنه شوه او چت یې ونړید. په پام کې ده چې د دې کلیسا د منارې پخوانی میسي چرک او د ګلانو ګډۍ چې د سوځېدلې برخې په کنډواله کې روغ رمټ وموندل شول د نوتردام په نوي موزیم کې نندارې ته وړاندې شي. د فرانسې په پلازمینه کې د نوتردام د کلیسا رغونه په 12 میلادي پیړۍ کې پیل شوې وه او چارې د څه باندې 200 کلونو په ترڅ کې پای ته ورسېدې، خو وروسته په 19 پیړۍ کې ځینې نورې برخې هم پرې ورزیاتې شوې. درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل، په روانه خبرونه کې به واوري. په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره کتلی او له هغه څخه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لانجمنو مسایلو په حل کې د منځګړتو پوښتنه کړې. خو دا چې نوموړی په دې برخه کې څومره اغېزمن تمامېدلی شي، په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي
د پاکستانی طالبانو ترمنځ د مولانا فضل الرحمن هیڅ وزن نشته دی او خپل په مولانا فضل الرحمن باندې ټي ټي پی لخوا سوسو وارې ځانمرګي بریدونه شوې دي.
د شنبهای ارغوانی خوځښت غړي وایي د طالبانو حکومت د مجرمینو پر ځای قرباني میرمنې بندیانوي او غواړي او غوښتنه کوي چې دا بهیر باید ودرول شي.
آیا دا منطقی او قانونی ده چې د مجرمانو پر ځای د تاوتریخوالي قرباني ښځې په زندانونو کې اچول کیږي؟ دا څنګه د شریعت پلي کول او اسلامي حکومت دی؟
پاکستان د هوا د ککړتیا پر وړاندې د مبارزې لپاره پرون د یو بیسار اقدام په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره مصنوعي ورښت وازمایي. په روان نیم ساعت کې د دې او نورو راپورونو جزئیات راسره اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورنه. په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند لمشر مولانا فضل الرحمن سره کتلی او ویل کېږي چې لاغه څخه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لانجمنو مسایلو په حل کې د منځګړتوب غوښتنه کړې. د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې د پاکستانی طالبانو او یو لړ نورو مسایلو پر سر ترنګلې شوې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد جان شکیب پرون د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې د کابل او اسلام آباد پر اړیکو خبري کړې دي. د جمعیت علماء اسلام ګوند پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دي چې دا کتنه د مولانا په استوګنځي کې وشوه. د بیان لمخې په کتنه کې افغان سفیر شاغلی فضل الرحمن ته د طالبانو د حکومت خصوصي پیغام ورساو. په دې اړه چې پر افغانستان د واکمنو طالبانو د پیغام جزئیات څو په بیان کې څنډې ویل شوی. د طالبانو د لمړنۍ واکمنۍ د محل یو چارواکی اکبر آغا له فضل الرحمن سره د افغان سفیر کتنه ډیره مهمه نه ګڼي او وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانه لانجه د ټیټی کچې چارواکي نشي حل کولی.
پاکستان او افغانستان چې خپل موضوعګانې حل کوي باید چې د دواړو طرفو څخه یو قوي خلک وي، د دواړو قوي خلکو څخه یعنې په علماو کې او په قومي سپینږیرو کې او د حکومت په خلکو کې هغه کولای شي د پاکستان او د افغانستان په مابین کې چې مشکلات دي حل کړي او د آینده لپاره چې احتمال د مشکلاتو وي هغه حل کړي.
اکبر آغا مولانا فضل الرحمن سره د طالبانو د حکومت د بهرنوي چارو د وزیر امیر خان متقی لیدنې ته د اشاره پترس کې وای دا ډول لیدنې کتنې عادي دي. شاغلی متقی د 2021 کال په دسمبر میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه څلور میاشتې وروسته پاکستان ته د سفر په مهال د جمعیت علماء اسلام له مشر سره کتلی وو. له شاغلی فضل الرحمن سره د طالبانو د سفیر کتنه دا پښتنه هم را برسېره کوي چې آیا د پاکستان د مذهبي مشر دومره اعتبار لري چې په دې لوی لانجه کې منځګړتوب وکړي؟ په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت په خوره ډیپلوماټ زردت شمس د پښتنې ته په ځواب کې وایي
د پاکستانی طالبانو ترمنځ د مولانا فضل الرحمن هیڅ وزن نشته دی او خپل په مولانا فضل الرحمن باندې د غوندي ټي ټي پی لخوا سوسو وارې ځانمرګي بریدونه شوې دي. نو په ټوله کې کوګورو پاکستان اوس په ډېر مایوسه حالت کې دی او دا سه ورتوال اخکاری لکه زمونږ تیر د افغانستان جمهوریت چې هغه په ورستیو کې په افغانستان کې د سولې راوستو لپاره همدغه سه لیوالتیا زیاته او هر خواته لاس اچو چې متاسفانه هغه ټول هڅو نتیجه ورن کړه.
د جمعیت علماء اسلام ګوند پر ایکس شبکې په خپل بیان کې یادونه کړې چې د طالبانو سفیر مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه هم ورکړې ده، خو د دې سفر د احتمالي وخت په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان او پاکستان اړیکې په تیرو 15 لسیزو کې هیڅکله هم ښه نه وو. د تیر جمهوري نظام چارواکو تل پر پاکستان تور لګاوه چې په خپل خبره کې د دولت مخالفو طالبانو ته پټنځایونه ورکړي دي، خو د جمهوریت له پرزیدو وروسته په تیرو څه باندې 2 کلونو کې په پاکستان کې د تروریستي حملو له زیاتېدو وروسته د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې ترنګلتیا نوره هم زیاته شوې ده. اسلام آباد وایي چې د پاکستانی طالبانو تحریک د حمله له افغانستانه تنظیموي، خود طالبانو حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې پاکستان د خپلو ناکامیو پر د افغانستان غاړې ته نه اچوي.
و موردل چې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر له مولانا فضل الرحمن سره کتلی ویل کېږي چې لاغت خې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لنجمنو مسایلو په حل کې د منځګړتوب غوښتنه کړې.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د شنبهای ارغوانی خوځښت وای د طالبانو حکومت د مجرمینو پر ځای قربانی میرمنې بندیانوي او دوی غوښتنه کوي چې دا بهیر باید ودرول شي. د حرکت د ویلامي په خبرولو سره په بلخ، تخار او غزنی کې د یاد خوځښت او شمرغړو د اعتراضونو خبر ورکړ او د تاوتریخوالي قربانی خزو زندانی کول غیر قانوني عملو بله. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونامه هم د تیرې اونۍ د پنځمې په ورځ یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی و د طالبانو حکومت هغه ښځې چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي او یا هم بې سرپرسته دي زندانونو ته لیږي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت لخوا د تاوتریخوالي د قرباني ښځو د بندیانولو په اړه د یونما د راپور وروسته د شنبهای ارغوانی خوځښت د سیشن بی په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل د طالبانو حکومت له جنسیتي تاوتریخوالي څخه د ملاتړ په پلمه ښځې بندیانوي. د دغه حرکت غړي چې د بلخ، تخار او غزنی په سرپټو ځایونو کې یې اعتراضي غونډې کړي دي ادعا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې ښځینه بندیانې رواني او فزیکي ځورول کیږي. دوی وایي د هغو ښځو وضعیت اندېښمن کړي چې د امن کور پر ځای زندان ته اچول کیږي. مبارکه اکبری چې د شنبهای ارغوانی خوځښت غړې ده په یو ویډیو کې چې رسنیو ته یې استولې وایي د تاوتریخوالي قرباني ښځې زندانی کول د طالبانو د ناسم چلند ښکارندوی کوي.
آیا همانند مجرمین
آیا د مجرمانو په څیر د تاوتریخوالي قرباني شوې ښځې په زندانونو کې اچول د ښځو پر وړاندې یو ډول تاوتریخوالی نه دی؟ د طالبانو دا کړنې دا پټاګه کوي چې هغوی د ښځو د ځپلو لپاره له هیڅ جرم، ناانساني او نامنطقي چلند څخه دریغ نه کوي.
زهرا چې له غزنی ولایت د دغو اعتراض کوونکو د ډلې یوه بله غړې ده وایي
آیا دا منطقي او قانوني ده چې د مجرمانو پر ځای د تاوتریخوالي قرباني ښځې په زندانونو کې اچول کیږي؟ دا څنګه د شریعت پلي کول او اسلامي حکومت دی چې د مجرمینو پر ځای قربانیان زندانی شي؟
په ورته وخت کې د دغه خوځښت یو غړی معروف آریان وایي چې ملګری ملتونه باید اساسي حل لارې ومومي او د ښځو د زندانی کېدو مخه ونیسي. هغه وایي
باورمند هستیم که نشر یک چنین گزارش
موږ باور لرو چې د دغه راپورونو خپرول په حقیقت کې د دین او شریعت په نوم د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو د جنایتونو د یوې ډېرې وړې برخې افشا کول دي چې باید ودرول شي او ملګري ملتونه باید د اعلامیې او په خپرولو بسنه ونه کړي، بلکې د ملي ګامونو په پورته کولو او د اعتراضي خوځښتونو سره په مشورې دي د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي.
د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد ځینو رسنیو ته ویلي چې دغه ښځې په زندان کې نه بلکې په توقیف خونو کې ساتل کیږي او د دوی حکومت امن کورنو ته د بیا فعالیت اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي دفتر یونما تیره اونۍ د پنشن بی په ورځ په راپور کې ویلي و چې د طالبانو حکومت هغه ښځې چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي زندانونو ته لیږي. خو په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ مخکې یو شمیر هغو میرمنو چې د کورني تاوتریخوالي له امله یې امن کورونو ته پناه وړې وه ازادي راډیو ته ویلي و اوس له زیاتو ستونزو سره مخ دي خو بل ځای نه لري چې دوی لاړې شي. د بښنې نړیوال سازمان ویلي طالبان باید دا بهیر ودروي او هغه ښځې چې په هره بهانه یې زندانونو کې بندیانې کړي خوشې کړي.
د ژمی پر نږدې کېدو سره په افغانستان کې ځینې کورنۍ وایي هڅه کوي د خپلو کورونو د تودولو لپاره لارزان او اقتصادي لارو چارو او وسایلو کار واخلي. ځینې نور بیا وایي چې د لرګیو او سکرو د پیرلو توان نه لري، له همدې امله د ژمي د تیرولو لپاره یوازې له سندلیو ګټه پورته کوي. خو ځینې نور بیا داسې هم دي چې دوی وایي د ژمي لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه لري او په داسې حال کې چې د سړو له امله ناروغان هم دي خپل کورونه نشي تودولی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې هوا سړه شوې او د زمي موسم پیلېدو ته یوازې څو ورځې پاتې دي، یو شمېر افغانان اندېښمن دي چې سږ کال به په سړه هوا کې خپل ژوند څنګه تیر کړي او د تودوخې له کومو وسایلو کار واخلي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د اقتصادي ستونزو له امله د سون توکو د پیرلو وس نه لري او هڅه کوي چې ارزانه او اقتصادي وسیلې وکاروي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی سید ربانی وایي چې دوی ژمی د توخانو په تودولو سره تیروي چې سون توکي ورته له غرونو راوړي.
مشکلات اقتصادي سکل د خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې شوې د ژمي لپاره د سون توکو د پیدا کولو په هڅه کې یم، خو تر اوسه مې څه نه دي اخیستي. کو موږ دلته له تاوخانو کار اخلو چې اوبه ګرموي، کورونه هم ورسره ګرم وي او ډوډۍ هم پخوي، اقتصادي او ارزانه هم تمامېږي.
د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ اوسیدونکی ګل محمد هم وایي چې سږ کال اقتصادي وضعیت ښه نه دی او نشي کولای چې د تودوخې کومه وسیله وکاروي، خو د دې لپاره چې ماشومان یې ناروغ نه شي اړ دی چې ژمی په سندلۍ کې تیر کړي.
ما کوشش میکنم که یک سندلی بمانیم او هم از مجبوریات که اولادهای ما مریض
زه هسته کوم چه سندلی کیگدم، اگه هم ده ناچاره لعمله چه ماشمار می ناروغان نشی. خود سندلی ده گرمول و لپار ده لرگوی یا اسکرو ده خستو وست نلرم.
زغال بخریم یا چوب بخریم یا بالاخره یک چیزی دیگه.
خود کابل خار اوسیدون که بخت بی بی وایی چه ده سخت بیوزلی لعمله نشکاوله چه سندلی هم کیگدی.
دا دوه کاله شو چې امام دا یوه چیغه ده چې نه سندلۍ لرم، نه بخارۍ، نه چرۍ، نه د خسو کمایي لشته ده. حتی د سندلۍ ایله زه نه لرم چې زه به سندلۍ کېښودلی شم. خپله اوس مریضه یم، بچان مې مریضان دي، ټول مریضان دي. د یوې نسخې دوا درک نه لګېږي، نو زه به چرۍ، بخارۍ یا سندلۍ د کومې وجې نه کوم. د هېڅ څه شي غیر له الله له هیلې له نوره هېڅ هیله نه لرم.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې چې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي، په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاری په بېساري ډول ډېره شوې ده. که څه هم د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د تیلو بیه یو شان ده، خو د کابل اوسیدونکي وایي چې د یو ټن لرګیو بیه 10,000 افغانۍ، د یو ټن سکرو 14,000 افغانۍ او یو کیلو ګاز 55,000 افغانۍ ده، او منظم او دوامداره برېښنا هم نشته چې خپل کورونه پرې تاوده کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې تر 2023 کال به له 9 میلیونو ډېر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري، او دا شمېره به له پاکستان او ایران څخه د کډوالو په ایستلو سره نور هم لوړه شي.
پاکستان د هوا د ککړتیا پر وړاندې د مبارزې لپاره پرون د یوې بېساري اقدام په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره مصنوعي ورښت وازمایي. د پنجاب د اعلی وزیر په وینا د دې ازموینې پر مهال د لاهور ښار په لږ تر لږه 100 سیمو کې د باران څاڅکي ورېدل. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان د لاهور ښار هوا لڅو اونیو راهیسې ډېره ناولې شوې وه. د ښار په تیرو څو ورځو کې پر لپسې د چاپیریال له نظره د ککړو ښارونو د درجه بندۍ په سر کې راته، خو چارواکو د هوا د کیفیت د پاکولو لپاره په یو لړ اقداماتو لاس پورې کړ. د دفترونو د کارکوونکو او ښوونځیو په رخصتیو کې د 2 ورځو زیاتولو او نورو اقداماتو ډیره نتیجه ورنه کړه، خو اعلی وزیر محسن نقوي پرون خبریالانو ته وویل چې د یو بېساري اقدام په ترڅ کې لومړنی مصنوعي ورښت و ازموي. د نوموړي په وینا دا مصنوعي ورښت په 15 کیلومتره شعا کې په پام کې نیول شوی و، او په ترڅ کې د لاهور په لږ تر لږه 10 ناحیو کې باران وورېده. ښاغلي نقوي زیاته کړه چې دا مصنوعي ورښت د متحده عربي اماراتو په مرسته عملي شو، او خوندیتوب یې د متحده عربي اماراتو، متحدو ایالتونو او ځینو نورو هیوادونو لخوا دې ته د ورته ټکنالوژیو په کارولو سره د څه باندې 0 کلنیو ماموریتونو په اساس تضمین شوی دی. د جرمنی د خبری آژانس د راپور له مخې د متحده عربي اماراتو د متخصصانو یوه ډله په تیرو 2 اونیو کې په لاهور کې سترګې په لاره وه، او پرون یې د الوتکې په وسیله 48 ځانګړي وسایل د وریځو د ډکولو لپاره ځای پر ځای کړل. مصنوعي ورښت چې د وریځو د امیندوار کولو په نوم هم یادیږي، هغه طریقه ده چې د باران یا واورې د رامنځته کولو او زیاتولو په هدف په هوا کې د کیمیاوي موادو د خپرولو له لارې کارول کیږي. دا کیمیاوي مواد د لندبل ذرې جذبوي او په لویو څاڅکو یې بدلوي. او د دې باعث کیږي چې اوریزه په باران بدل شي. د دې تګلارې اغیزمنتوب د حوالت څرنګوالي او نور عواملو سره تړلای دی. پاکستانی چارواکي د مزرو صنعتي غازونو خپریدل، د خښتو د بټیو، د موټرو او نقلي وسایتو، د کرنیزو محصولاتو د پټشونو او نور عمومي ضایعاتو د سوځولو لپاره رامنځته شوی لوګی په مرکزی پنجاب ایالت کې د ناولې هوا او د لوګي د ډېرې لړې اصلي علت بولی. پاکستان د نړۍ په کچه د کاربن ډای اکساید په سلو کې څه کم یو سلنه غاز تولیدوي، خو د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو له پلوه د نړۍ د لاسو ډیرو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی.
له خبرونو ور اخوا،
اوس هم څو نور راپورونه درته لروخ ترغه مخ کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه. دا چې د افغانستان په اړه څه لیکلي مهم ټکي زموږ همکار راوړي.
انډیپندنت برتانوي خبرونې د ملګرو ملتونو نوی راپور ته پام اړولې چې پکې ویل شوی طالبان هغه خځې چې له تاوتریخوالي سره مخ شوي زندانونو ته لیږدوي. د ملګرو ملتونو په وینا طالبانو ادعا کړې چې دوی دا کار د دې خزو د خوندیتوب لپاره کوي. انډیپندنت لیکلي د طالبانو حکومت درویش دولتي مرکزونه چې له تاوتریخوالي څخه د اغیزمنو خزو د خوندیتوب لپاره جوړ شوي وو منحل کړي دي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د پنځمې پورې خبر کړ ویلي د طالبانو حکومت د سازمان ته ویلي نور داسې مرکزونو ته اړتیا نه لري چې د خوندي کورونو په نوم یادېږي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو دغه راپور ته خبرګون خوده ویلي دي دغه خزي زندانونو ته نه بلکې په توقيف خانو کې ساتل کیږي او خوندي کورونو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. انډیپندنت هم د خپل تحلیلي راپور په دوام کې د طالبانو لخوا پر خزو لګول شوی بندیزونه په ګوته کړی او لیکلي دي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري. انډیپندنت لیکي افغانستان چې سمو د وړاندې په لوړو دولتي پوسټو کې خزي وي لکلو رئیسې د خزو لپاره د نړۍ د بدو هیوادونو په لیست کې دی. د یورو ایشیا ریویو آنلاین مجلې بیا چې مرکز یې په نیویارک کې دی د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې له طالبانو سره د پاکستان اړیکې ترینګلې دي یو مقاله خبره کړې. د دې راپور لیکوال انور اقبال لیکي په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په پاکستان کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خراب شو چې له همدې امله د افغان طالبانو او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ مخفزیاتي دور شو. والیدا کړي په افغانستان کې د تاریخ طالبان په پاکستان د جنگیالیو موجودیت دغه کړکیچ اصلي لامل دی. کله هم طالبان په وار وار ویلي چې دوی هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد عملیات وکړي، خو د پاکستان حکومت ویلي په پاکستان کې د څو وروستیو بریدونو عاملین د تاریخ طالبان په پاکستان عناصر وو چې له افغانستان څخه بریدونه پلان او ترسره کوي. په پاکستان کې تر ټولو وروستۍ مرګونی حمله په دیر اسماعیل خان کې پر پاکستانی فوجانو وشو چې په کې لکتر لګ درويشت فوجان وژل شو او څلور درش نور ټپيان شو. د تاریخ جهاد پاکستان نوم یې ویډالې د دې بریټ مسولیت ومانه. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې د غډاله له تاریخ طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره تړلې غاڼلې ده. د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت ویاندې زهرا بلوچ د جمعې پرس په خبري کانفرنس کې ویل د طالبانو حکومت باید د غبریت عاملین او د تاریخ طالبان پاکستان مشران اسلام آباد ته وسپاري.
ژوند کروغې کډارت لري تیریږي کومتل دی وای روغه سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومان ته د پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړی او روغه سټی یقیني کړی.
د جمعې په ورځ د غزنی په مرکز او ځینو ولسوالیو کې دروان جمعې لمړی واور ورېده. د غواور په داس هیل کې ورېدل چې دلته ډېرې پسګران د وبو لکه مخ شکایت لري، خو به هم واورې ته خوشاله دي. بل لور ته به د غزنی ګنډش مې رسیدون کې بسګران او باغداران ورختونو ته زیات خوشاله دي، خو د طالبانو حکومت څخه د ورختونو د وبو د مهارولو او د بندونو د جوړولو غوښتنه هم لري. جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی په مرکز او جنوب ولسوالیو کې د کلو او شار د کورونو او دوکانونو بامونه کوڅې سړکونه او نسپینی واوري پوښلې دي. په کوڅو کې ماشومان په یو بل پسې د واوري مرګوړي ولي او ساتیرای کوي. د جمعې ورځ د غزنی په مرکز او جنوب ولسوالیو کې د روان ژمي لومړی واور ورېده. دغه واور په داسې حال کې ورېږي چې دلته ډیری بزګران د اوبو له کمښت څخه شکایت کوي، خو بیا هم زیات ورته خوشاله دي. دوی وایي د واورې او بارانونو ورېدل د دوی د کښتونو د سیاحت او غښتلتیا، خو تر څنګ یې تر مځکې لاندې اوبو د زیرمو د زیاتوالي لپاره زیات ګټور دي. فدا محمد د غزنی ولایت یک ولسوالۍ د سلیمانزو کلي اوسېدونکی دی. د وای د تخمونوش نه کې دا ور سره زیاتیږي. د غنمو لپاره ډیر ګټور دي چې مزکه نرمه او مرطوبه ساتي، د اوبو ساته ور سره لوړیږي او په ټوله کې د ورشتونو لکه دو سره د اوبو مصارف راکمیږي. له واورو سره طبیعي زیرمې زیاتیږي او وطن د آبادۍ لور ته ځي.
د پایدې د سیو د اوبو ذخیره زیاتوي، طبیعي منابعو ته ګټه رسوي، بل هوا مرطوبه کوي او نباتاتو دا شیان ژوندي ساتي. تخمونه هم شنه نباتات ژوندي ساتي، د هغو رطوبت نسبي رطوبت پوره کوي او بل د تخمونه د جرمنیشن یا د استراحت دوره پوره کوي. په دې وخت کې ځکه چې هغه هم رطوبت ضرورت لري، هم سردي هوا ته ضرورت لري، چې دوی باید په استراحت کې واوسي. کله چې استراحت دوره وکړي په تخمونه کې په خروشت باندې او په ناغږي نه کوي، رشد زیاتوي.
بل لور ته بیا د غزنی ګڼو اوسیدونکي بزګران او باغداران ورشتونو ته زیات خوشاله دي، خو د طالبانو حکومت څخه د ورشتونو د اوبو د مهارولو او بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دیاکول سوالی عبدالمحمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي زه 10 کلن یم، زما په یاد دي چې د اوبو ګل په 15 گزه کې وو، خو اوس 15-18 گزه ته رسېدلی دی. د دې وجه دا ده چې د ورشتونو اوبو نه دي مهار سوي.
مولا اوسنی حکومت څخه دا غوښتنه ده تر څو د افغانستان کومې اوبه چې دي دا مهار کړي او د افغانستان ولس لپاره ګټه ترې وسي، تر څو چې نورو هېوادو ته ځي موږ غواړو چې د افغانستان خپل ولس ته دا اوبه په ښه سالمه او ښه طریقه باندې ورسیږي. موږ تر څو له خپلو اوبو څخه ګټه واخلو، موږ بارانه سي سیلاب اوب مخه باید ونیول سي، هغه باید ودرېږي، ذخیرې ورته جوړې سي او کومې اوبه چې دي مخکې به 25 متره کې وي اوس 25 متره ته رسېدلې، ټیټکللې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ډیری سیمو کې د اوبو د نه زیرمو کولو له امله ډیری کاریزونه وچ سوي او بزګران د لمریزې برېښنا او واټر پمپونو په واسطه د مځکې له تله اوبه راکاږي. د غزنی ولایت ډیری سیمې اوارې کرنې ته برابرې او د اوسیدونکو ډیری برخه یې په کرنه او مالدارۍ بوختي. دا چې د غزنی ګڼو اوسیدونکو د طالبانو حکومت څخه دلته د اوبو د مهارولو غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکي وایي د اوبو او انرژۍ وزارت په دغه ولایت کې د مرکز په ګډون په 13 ولسوالیو کې 24 واړه او غټ بندونه جوړوي. څو ورځې وړاندې د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردې بند په سیمه کې په دې اړه له کابل څخه د راغلي هیئت مشر د کابل سندیزی حوزې لوی رئیس مولوي حبیب الرحمن حقفال رسنیو ته دا خبره کړې وه.
د نورستان برګ مټال ولسوالۍ کې د 2 میلیونه افغانۍ په لګښت 40 پروژې بشپړې شوې. په دغو پروژو کې د سړکونو، ویالو، سربندونو جوړول او بیا رغونه شامله ده. نور جزئیات زموږ همکار راکوي.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د برګ مټال ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې د یونپس په مالی همکارۍ د آبادۍ او بیا رغونې 40 پروژې بشپړې کړې. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د بشپړو شو پروژو د نوعیت او پرې د شوي لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا پروژې د یونپس په مالی لګښت او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست په تخنیکي همکارۍ د ډاکار موسسې لخوا تطبیق شوې، چې په دې پروژو کې 46 د سړک جوړونې او ترمیم او 8 د کانالونو جوړونې او ترمیم پروژې شاملې دي. په دې پروژو څه د پاسه 40 میلیون افغانۍ لګښت راغلی او د پروژو د تطبیق پر مهال 3,500 کورنیو ته د کار زمینه برابر شوې او تر څنګه 3,48 بې سرپرسته او اړمنو کورنیو ته د 3.5 میلیونو افغانیو په ارزښت غذایی بستې ویشل شوې.
د هغه په وینا چې په نورو ولسوالیو او سیمو کې هم د ډبلیو پی، یونیسف او نورو مرستندوی ادارو په همکارۍ د کلیوالي سرکونو، ویالو، سربندونو او خلکو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو په لسګونو پروژې کار لاندې دي. د برګ مټال ولسوالۍ اوسیدونکو امیر خان راته وویل په جمهوریت کې د حکومتي چارواکو او مرستندوی مؤسسو لپاره غرزول شوی وو، خو اوس یې په سیمه کې د آبادۍ او بیا رغونې چارې زیاتې شوې دي.
څلیرش پروژې هغه چې کانالونه او سرکونه پپړه برګ مټال دا خو تقریبا 2 کیلومتر او پپړه تقریبا 4 کیلومتر سرکو او منظم نه سرکونه جوړ شوي دي. دغه نه علاوه ټټي، پیټګام او بیا افسه او پرګام او دا کلو کې هم سرکونه جوړ شوي دي. 2 کانالونه افزکی او نور ځایونو کې کانالونه جوړ شوي دي. 1,000 متر په غدوالي کې الګول کې او کانکریټي استنادي دیوال جوړ شو.
برګ مټال د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لري پرتا ولسوالي ده. چې د بدخشان چترال کامدیش او مرکز پارون سره پولی لري او اوسیدونکي د ژوند له لومړني وسانتیا او بی برخې دي.
درنو اوریدونکو د رادیو ترڅنګ زموږ خبرونې زموږ پر ویپاڼه هم لوستلای او اوریدلای شئ. زموږ پته د ازادي رادیو ټکی کم پښتو نیم ساعت خبري مجله هم دلته پات